السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخینې و بجښ و د یو نه تر دوو بجو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاس تاسو قربایم نیک پیرزونه می قبول کړئ د دې خبرونه په اوله نیمایي کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان رپورټونه وړاندې کوو په دویمه نیمایي کې د ځوانانو غږ خبرونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاران یې ساجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې د زنو منصبو پرانسته کړی ده پاکستان د بخښنې نړیوال سازمان او امریکا د کابل د پرونی بریدونو غندنه کړي او ترکیه او ازبکستان یو شمېر معاهده لاسلیک کړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د غلام خان بندر او میرانشاه مارکیټ پرانسته کړی د وزیر اعظم د پوسټ مشر او ځینې نور چارواکي پرن شمالي وزیرستان ته تللی وو د پاکستان سرکاري میډیا وایي وزیر اعظم په دې موقعه ویلي چې په قبایلي سیمو کې به یو شمېر نورې منصوبې هم پیلوي بلخوا د وزیرستان یو مشر ملک نصر الله پرن مشال ریډیو ته وویل وزیر اعظم ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې
دا مې ته وویل چې دوسه یو دانش سکول منځر کړی وو دا ماډل ټاون دا یو نو څه یو شاخر ته منځر کړی وو په درې کور شو دې سا پیره یو خسته اچانک شو سوا هغه بيستا تا اډر وکړه چې هیڅ چار دې شيری دي کا ګوټ سره بوندي کا بیډ سره بوندي دغه سره مذاکرات ما کوي دای چکس چې د کینی کې څه وخت پیدا کوي دا یو شی ذکر نه وکړو
د وزیر اعظم او د پوسټ مشر د غونډې ته خبریالان نو وربلل شوي چې لوجې هغې پریکړه کړې چې د راتلونکي کړنلارې پورې به په شمالي وزیرستان کې د سرکاري پروګرامونو په اړه خبرونه نه جوړوي په کوټه کې په احتجاج ناست هزاره قبیلې خلکو ویلي پوسټ دی ورته د امنیت ډاډ ورکړي نو خپل احتجاجي پرلتبه ختم کړي هزاره ګان نن په څلورمه ورځم احتجاج کوي او له حکومت د ژوند تحفظ د حق غوښتنه کوي د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره بیگانه وخته په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
وزیرالله هم راغی او نور وزیران هم راغلل موږ سره وعده وکړي چې امنیت درته ساتو خو دا سه وعده پخوا هم شوې دي دوی ویل چې موږ به د وسلوالو خلاف هدفي عملیات وکړو زمونږ هم دا غوښتنه ده خو وسلوال بیا هم موږ وژني
بلخوا د بلوچستان حکومت پرون د یو سل سلور سلوېختمې دفې لګولو سره په موټر سایکل د دوو کسانو په سپریدو او وسلې ګرڅولو بندیز لګولی دی د آزادې اروپا ریډیو مشر توماس کینډ د کابل په حمله کې د آزادې ریډیو د دوو خبریالانو نورو صحفیانو په وژنه خفګان څرګند کړی دی توماس کینډ په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالانو ته لور پیښو ګواښونو ټول خبر دي خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا ګواښونه څومره نږدې او هره شیبه ممکن دي په پیښه کې وژل شوی عبادالله هنانسی او سباون کاکړ د آزادي ریډیو خبریالان وو او محرم درانی به په رسمي ډول د مې له 15 له آزادې ریډیو سرکار پیلو بلخوا پاکستان امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان د کابل د پرونی بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي د پاکستان حکومت او ولس د خفغان په دې موقعه له افغانانو سره ملګري دي امریکا د کابل پرونی بریدونه وحشیانه بللي او ویلي دي چې د دې هدف د افغانستان د راتلونکو ټول ټاکنو بهیر کمزوري کول دي د بخښنې نړیوال سازمان بیا په کابل کې پرون په خبریالانو برید یو جنګي جرم بللی دی او وایي چې اروپایي هیوادونه د افغانانو جبري استل بند کړی د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافي فیصله کړې ده ویلي دي چې د پټرولیم مصنوعاتو نوې بیې به لننه عملي وي د پاکستان وفاقي حکومت بیګا اعلامیه جاری کړې چې پکې ویل شوی د تیلو د نرخونو د ټاکلو اداري اوګرا په مشوره د تیلو په نرخونو کې د لګ بدلون فیصله کړې ده په اعلامیه کې راغلي چې د پټرولیم د پټرولو په نرخونو کې په نرخ کې د لیټر په سر یو روپۍ او یا پیسې په ډیزلو کې دوه روپۍ یو دېرش پیسې د خاورو تیلو په نرخ کې درې روپۍ سلویخت پیسې او د لای ډیزلو په نرخ کې 3 روپۍ 55 پیسې اضافه شوې ده د افغانستان د لغمان چارواکي وایي په لیشنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 کلي د وسلوالو څخه پاک شوي دي د لغمان والی محمد آصف ننګ د عملیاتو په سیمه کې خبریالانو ته پرون د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د راتلونکو پارلماني او لسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا 40 مرکزونه هم چې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې وو خوندي شوي دي اروپایي هوادونو د اسرائیل هغه اسناد او شواهد رد کړي چې پکې د ایران له لوري د ایټمی وسلو د جوړولو خبره شوې ده، خو بیا امریکا د دې اسنادو هرکلی کړي او دا یې د ایران د دروغو یو ثبوت ګرځولی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیواد یې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په داسې لسګونو سره اسنادو کې شواهد لري چې تهران د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته ویلي دا اسناد څرګندوي چې ایران څو کاله د ایټمی وسلو پټ پروګرام درلود، خو د اروپایي هوادونو مشران وایي د نتنیاهو 15,500 اسناد نه مني او ایران د تړون پابندي کوي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر لیکلي د اسرائیل تورونه ناسم دي او زاړه تورونه یې بیا تکرار کړي دي. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 اربع ډالرو د ارزښت معاهدې لاسلیک کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون په تاشکند کې خپل ازبک سیال شوکت میرزیوف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2018 کال کې تجارت 1.5% زیاتېدو سره 1.5 اربع ډالرو ته رسیدلې ده. او اخیری خبر دا چې نن د ارمینیا په پارلیمان کې د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره رای اچول کیږي. د وروستیو احتجاجونو مشر نیکول پاشینیان د وزیر اعظم څوکۍ ته یوازنی رسمي کاندید اعلان شوی دی. پاشینیان پرون په یریوان کې د خپلو پلویانو یوې لاریون ته د تلو په موقع خبریالانو ته وویل که د وزیر اعظم په توګه وټاکل شو نو خپلواک جمهوري انتخاباتو ترسره کولو لپاره تیاریانه به ستر لومړیتوب وي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. د اسلام آباد سکای ایکسچینج د معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپے اغستل کیږي او په 1.03 روپے خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.02 روپے او په 1.03 روپے یو یورو په 1.02 روپے او په 1.03 روپے د سعودي عرب ریال په 1.05 روپے او په 1.05 روپے د متحده عربي اماراتو درهم په 2.10 روپے اغستل کیږي او په 2.10 روپے خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.06 روپے اغستل کیږي او په 1.06 روپے خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا به په پېښور کې په ځینو ځایونو کې وریاسي وي. په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې کچه زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، په بنو کې به 18 او 24 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 42 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبې او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واورئ. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د وزیرستان په دوره کې د یو شمېر ترقیاتي منصوبو افتتاح وکړ، خو ځای خلک وايي بنیادي مسلو ته یې توجه ونه شوه.
افغانستان کې کوم داتای دی پیس په دښین جا ډېر غریب حال دی. بیا غته می غټه مسله وا روډینا دی د مونږه نه د ترقیاتي ځارې دی.
د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه سه ایجنډا لري. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک وای
پاټا چې د پاټا د غین زمام په کار دي پښتونخوا کې امن دی وطن کې دا ډیر زیات مهم کار دی. تعلیم کې پښتنو ته د پروفیشنل ایجوکیشن او یا هایر ایجوکیشن چې کوم دی دا ډیر زیات ضروری دی.
او په هیواد کې د تیلو بیې لوړې شوې دي. عام خلک په دې اړه سوای
تیل 15 روپے ګران شي نو کریا 100 روپے وخیږي بوش، او چې تیل 15 روپے ارزان شي نو کریا اومغه څه زړه په زړه ارزان یې نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو او په دویمه نیمایي کې هفتوار خبرونه د ځوانانو غږ اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو ډاٹ کام په پته د انټرنیټ تلاري هم اوریدلی شئ. راځو اولنۍ موضوع ته. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیره ورځ د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هلته یې د غلام خان بندر په میرانشاه کې د جوړ شوي مارکیټ پرانسته وکړه. د نوموړي د سفر په اړه ځایي ولس وایي چې د دوی کمیټه میوې هغه پوره نه شوې. بلخوا د وزیر اعظم په اعزاز کې د جوړې شوې دستورې ځینې ګډونوال وایي چې د سیمې ولس د ستونزو بیانولو لپاره مقا ورنکړل شوه. په دیړه نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای نوموړی سره دوره پر مهال د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، سفران وفاقی وزیر، گورنر خیبر پختونخوا او نور لوړپوړی حکومتي او فوزی چارواکی راغلی ول. نوموړی د میرامشاه مارکیټ، بس ټرمینل او غلام خان بندر ترانزیت پرانستا وکړه، چې وروسته د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو جرګې ته وینا وکړه. نوموړی دورې پر مهال جرګې یو ګډونوال ملک غلام خان وایي دوی تمه کړه چې لویې پروژې به اعلان کړي، خو د خپل فریاد اورولو هم ورته موقع ورنه کړی شو.
د وزیرستان کې کومه مسئله وي، میر مطالبه وي، آبند وزیرستان و قبلی مشرون تا سم مقام بدر کری. افغانستان کے کم دس آئی ڈی پیز پتے شنی جادر غریب خال تا انہ رکھ رہی مخابینی. نگول جاگر گاڑی سمانی نا پتے دیا خاتے میں گھاٹا مسئلہ وا. روڑی نا دی یا دمونگا نا تر ایک جاتی چارے دی. غاٹے خاتے مطالبی دی مونگو تا سرزرے پیزے کنے نا دی. زرداد درشن نا سرا بالکل تے وزیرستان کو جاکیم غیر وی حکیم تکات وا ختم شوائی دی. با دے بند ہے ایسا خبر ہے نوشوی جی میز دینا مطمئن شوی وائی.
بل طرف چیف اف وزیرستان ملک نصر الله بیا وای یوازې د تا دومره مکمل او شوا چې ټولو راغلو واکمنو ته دغه غوښتنې وړاندې کړې.
خو یو مته مکار وکړه، مونږه خبره په شاو سره وکړې. دا مې تول چې دوی یو دانش سکول منځیر کړای وو، یو غاښ منځیر کړای وو، دا ماډل ټاون نه د یونیورسيټي یو شاخر ته منځیر کړای وو. په درې کور شو دې سا پیری یو خرڅ اچانک شو هغه بيستا آرڈر ہوگا چینیز چار پہ شیری تھی کا گوٹ تالے بوندی کا بیڈ تالے بوندی جگہ سارا مذاکرات ماں کا نیز پچار نہ دی وزیرستانیوں نے دراما میں دعوت اول چمیز تا دوارا ٹرانسفارمر منزیر دی میرلی گریڈ دی پرا دی میرم فلا گریڈ دی پرا تا ایر منزیر دی خو خالی چه رو بیر تا دائی چکش چه دکینی کسی وقت پدا که دی یوسی ذکر نو کو آسه لکا چکر تا چه غلی بیا لوڑا خلو پاس
دا وزیر اعظم دغا دوره تا دا شمالی وزیرستان آمولاس او خبریالان نو ورغختل شوی چه تیره ورز دا شمالی وزیرستان خبریالانو پخپلا را بلل شوی غونډه کې پریکړه وکړه چې شمالی وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه حکومت او فوز د پروګرامونو کوریج بایکاټ کړي او آینده لای عمل پورې به دوی په شمالی وزیرستان کې د دولت هیڅ یو پروګرام کوریج لا نه زی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. نن په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج څلورم ورځ د دوی له حکومت غواړي چې د دوی د ټولنې د هدفي وجونو مخنیوي وکړي. په دې وروستیو کې د هزارګانو یو شمېر کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د دغه احتجاج کوونکو د رضا کولو لپاره وزیران هم ورغلي دي، خو بریالي شوي نه دي. بلخوا پولیس وایي چې د افسي ځواکونو سره په شریک یو امنیتي پلان کار کوي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ کې نور حال اورو.
په کوټه کې پر مظاهره ناس اهل تشیع هزاره وګړي وای دوی به تر هغه پورې کورونو ته نه ځي تر څو چورته پوز د امنیت ډاډ نه وي ورکړي. دوی د هغه پرلپسې هدفي وژونکو حمله پر ضد مظاهره کوي چې له تیرې وی میاشتې راهیسې روان دي. په دې بریدونو کې خواوشا شل کسان وژل شوي چې اکثره یې هزاره شیعه وګړي دي. د شیعه هزاره یو مشر سیاستوال عبدالخالق هزاره وی خلک نور حکومت ته په چغو کولو ستړي شول، خو امنیت ورته برابر نه شو.
حکومتي انکار، حکومتي وزیر اعلی
دیوای، وزیر اعلی هم راغې او نور وزیران هم راغلل. موږ سره وعده وکړي چې امنیت درته ساتو، خدا سه وعده په خام شوې دي. دوی ویل چې موږ به د وسلوالو خلاف هدفي عملیات وکړو. زمونږ هم دا غوښتنه ده، خو وسلوال بیا هم موږ وژني. دا وسلوال زمونږ امنیتي ځواکونو ته هم په سترګو کې سترګې اچي او ورته وای چې موږ هر ځای ازاره وینو وژنو به. د دې مطلب دا دی چې امنیتي ادارو یې په خلاف کوم ټینګ ګام نه دی اخیستی. په همدې حال کې د بلوچستان حکومت پرون د یو سل څلور څلوېښتمې دفې په لګولو سره پر موټر سایکل د دوو کسانو د سپرېدلو او وسلې ګرځولو بندیز لګولی دی. د پولیسو انسپکټر جنرال عبدالرزاق چیما خبرلانو ته پرون ویل چې وروستۍ وژنې د فرقیزو جګړو پیدا کولو کوشش دی. دوی دا هم کېدای شي چې په دې کې داسې کومه ډله برخه لري چې هم شیعه وژني او هم سنی. دوی په دې طریقې سره د نوو سازشونو عملي کول او دلته فرقیزې شخړې رامنځته کول غواړي. موږ دلته خلکو ته ویلي چې موږ سره کومک وکړي او د کم سازش حصه مه جوړېږئ. مونږ خپل حل زلی جاری ساتو چې خلکو ته امنیت برابر کو.
سارے اقدامات کرنے کی بھرپور کوشش کر.
په کوټه کې د شیعه هزاره په مظاهره کې خزی او ماشومان هم ناستی. زینو یې ویلي تر هغې به څه نه خوري تر څو ورته پوځ د امنیت ډاډ نه وي ورکړی. د دوی په وینا که داسې ونه شول نو خپل فریاد به ملګرو ملتونو ته رسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د مسلم لیگ نواز ګوند د مهمو غړو خلاف د عدالتي فیصلو له وجې به په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی مخه ونه نیول شي. که څه هم نوموړي د ټول عمر لپاره د سیاست او حکومتي چوکۍ لپاره نااهل اعلان شوی خو بیا هم د راتلونکي لپاره هیله لري. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې دوی د هر ډول خرابو حالاتو لپاره تیار دي. بشیر ګواخ یې تفصیل لري.
نواز شریف د اپریل په دیرشمه په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په دې وروستیو کې د دوی خلاف ډېرې عدالتي پریکړې وشوې چې د جولای په میاشت کې کېدونکو ټاکنو کې د دوی له بریالیتوبه راګرځولو لپاره دي. د هغه په وینا د ده او ګوند خلاف سازش روان دی خو کامیابه به نه شي. دی وایي آیا موږ سره چې کوم زیاتی روان دی دا ستاسي ضمیر مني؟ زما خو نه مني. نو زه د خپل ضمیر خلاف فیصله نشم کولای. زه به ودرېږم، مقابله به کوم، جنگ به کوم. ما پریکړه کړې او دا پریکړه تاسو ته هم اوروم چې زه د دې چلونو په وړاندې نه ټیټېږم. که تاسو ما سره ودرېږئ نو موږ به خامخا دا جنگ ګټو. د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما کیس اورېدنې په مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې او نااهل اعلان کړ. پر هغه تور و چې د زوی په کمپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه و ښودلې. خو نوموړی دریځ لري چې دا تنخواه اخیستې نه وه نو ځکه یې نه ده ظاهره کړې. تر دې وروسته نواز شریف او لور یې مریم نواز پر عدالتونو سختو نیوکو ته دوام ورکړی دی. کله چې پرون په اسلام آباد کې هغه د خپل ګوند مسلم لیگ نون غړو سره په خبرو کې له هغوی پوښتنه وکړه چې آیا د سره د ده په سیاسي جدوجهد کې ولاړ دي، نو هغوی د مثبت ځواب په ورکولو سره د نوموړي په ملاتړ چغې ووهلې. د سیاسي چارو پوه اویس توحید وایي نواز شریف غواړي د مسلم لیگ نون ګوند خلاف د راغلو عدالتي فیصلو څخه د راتلونکو ټاکنو لپاره ګټه والي. د نوموړي په وینا په راتلونکي کې هغه نیول کېدلی هم شي. د دوی خلاف سختې فیصلې راتللی شي. له همدې وجې د عدالتونو تر څنګ په جلسو او غونډو کې هغه د عدلي سره روانه کشاله راخیستې او ډېرې خبرې پې کوي. نواز شریف پخپله هم کوشش کوي چې د خپلو ملاتړو ذهن جوړ کړي چې هغه ته د قید سزا کېدلی شي. تر څو پورې چې زه خبر یم نو دا ځل به نواز شریف له قید څخه د بچ کېدو لپاره جلاوطن کېږي نه، هغه به زندان ته د جلاوطنۍ په ژوند ترجیح ورکړي. د یادونې دا چې په عربو کې د اقامې نه ظاهرولو له کبله د مسلم لیگ نون یو بل مشر او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم نااهل اعلان شوی دی. پر هغه د ټول عمر لپاره د سیاست نه کولو بندیز لګول شوی. همداراز د دې ګوند په ځینو نورو مشرانو لکه طلال چودري، دانیال عزیز او نهال هاشمی هم د عدالتونو د سپکاوي مقدمې دي. مسلم لیگ نون دریز لري چې عدلیه ورسره تعصب پالي، خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار بیا بیا ویلي دوی د کوم ځانګړي شخص یا ګوند خلاف نه دي.
په پاکستان کې تمه ده چې راتلونکي انتخابات په جولای میاشت کې وشي. چې څنګه دا انتخابات رانږدې کېږي دغه شانته سیاسي ګوندونو هلې ځلې هم زیاتېږي او جلسې او سیاسي غونډې یې شروع کړې دي. په دې کې دوی غټې موضوعات چې کوم راخیستي، امنیت، د غربت او د بیروزګارۍ خاتمه. دې لړ کې زموږ همکاري فرخنده اسد په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو له غړو مشرانو سره د هغوی د ایجنډې په اړه خبرې کړې دي. د رپورټ کې تفصیل اورو.
په جولای میاشت کې د عامو انتخاباتو لپاره زیاترو سیاسي ګوندونو ولس ته خپله ایجنډا وړاندې کړې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف په خپلو ولسي ویناو کې وایي چې په ټول هیواد کې باید سړکونو جال خوروي. د مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی عبدالستار خان وایي ګوند یې غواړي په خیبر پختونخوا کې سړکونه او ډیمونه جوړ کړي.
هزارا ډیویژن کوهستان
هزارا او کوهستان له هایویز یا لوی لارو سره وتړل شول. په منسیری کې د 200 میگاواټو د توانایی یا انرژي یو پلانټ کار پیل کړ. د بجلی پیدا کولو دوه نورې پروژې لرو. له دې سره سره به په صوبې او د سیمه کې سړکونه جوړوو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپلو سیاسي ویناو کې وایي د هیواد د سیاست نامه درغله سیاستوالان ختموي او انصاف او تعلیم لپاره به کار کوي. د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي تر ټولو لومړی به په صوبه کې د تعلیم او صحت لپاره زیات کار کوي او دغه د ایجنډې مهمې برخې دي.
باغی کې نمبر 1 ایجوکیشن دی، نمبر 2 ورپسې بیا صحت دی، ورپسې بیا داسې نور چې کوم دي د انصاف حوالے سره چې کوم کریمینل او دغه پروسیجر دي هغه شارټ کټ کول دي، په عدالتي چې کوم پروسیجر دي چې دغه په جوان دي عام خلکو ته تکلیفي هغه دي، ورپسې بیا داسې کسان دپاره د فیمیل دپاره مطلب پوره خو یو پوره کمپلیټ یو لس پوینټ ایجنډا ده. ٹاپ ماندے دغه ایجوکیشن دے بیا ہیلتھ دے داسې انصاف دے نور پسې بیا نور پوینټس.
د پاکستان پیپلز کون چیئرمین بلاول بټو زرداری په خپل وروستي ولسی ویناو کې وای چې د کراچۍ امنیت ته به خاص پام ورکوي او د هیواد نه به غربت ختموي. د پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی سلیم خان د ګوند د ایجنډې په اړه وایي
پیپلز ګوند د غریبو پارټي ده، نو کوشش به هم دایي چې د غریبانو مسلې ختمې کړي، بیروزګاری ختمې کړي او ګرانی له منځه یوسي او دا چې ښځو ته روزګار ورکړي.
د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپلو وروستیو ویناو کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پښتنو ته د دوی د حقونو ورکولو باندې زیات زور ورکوي. د عوامی نیشنل ګوند صوبایي سمنې غړي سردار حسین بابک د خپل ګوند ایجنډې په اړه وایي
چې کوم پلان دی فاټا چې د فاټا دغه انجمام په کار دی دغه مرجن کې چې په دې پښتونخوا کې زم شي دغه وجه دار چې د فاټا چې کوم صورتحال دی هغه ډېر زیات بدحاله دی. په لکونو خلکو د هلته نه هجرت کړی دی، بیا هلته که تاسو وګورئ اقتصاد معیشت په مکمل توګه باندې تباه دی، تعلیمي نظام چې دی هغه مکمل ختم دی، یا امن په دې وطن کې دا ډېر زیات مهم کار دی، ضروري کار دی. دغه وجه دار چې د امن نه بغیر ګزران د ژوند چې دی هغه ممکن نه دی. تعلیم کوم وګورو نو دلته ډېر زیات ضرورت دی پښتنو ته د پروفیشنل ایجوکیشن او بیا هایر ایجوکیشن چې کوم دی دا ډېر زیات ضروري دی.
په پاکستان کې د موجوده حکومتونو 15 کاله په مې میاشت کې پوره کیږي. له دغه وروسته به عبوري حکومت جوړیږي کوم چې به په جولای کې د عامو انتخاباتو لپاره تیاریانې سرته رسوي.
دا مشال ریډیو ده. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي د ترهګرۍ له وجې ولس ته ډېر زیان رسېدلی او په تورخم دروازه د ویزو نظام له وجې په تجارت ډېر بد اثر پرېوتی دی. نوموړي پرون په خیبر ایجنسۍ کې یوې غونډې ته وویل چې افغانستان د پاکستان د تجارتي مالونو لپاره یوه لویه منډۍ ده او د پاکستان له لوري د پولیس سنبالولو پالیسي به د هغه هیواد تجارت ته زیان ورسوي. په دې اړه تفصیل انیس اجمل راکوي.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین وایي افغانستان د پاکستان د تجارتي مالونو لپاره یو لویه منډي ده، خو د پولیس سنبالولو یا بارډر منیجمنت پالیسي به دا تجارت اغیزمن کړي. نوموړي پرون د خبر ایجنسۍ په لوړګي کې یوې خبري غونډې ته وویل باید په تورخم دروازه کې نرمي راوستل شي.
تاسو تجارتی لارې کولو کې مطلب چې دلته بار لګېدلې ده، نو د بار دا مطلب نه دی چې ګینه زمون کاروبار دې ختم شي. افغانستان د پاکستان د ټولو لوی منډۍ ده او دلته زمونږ ټول کاروبار په دې روانو او زمونږ ټول خلکو روزګار په دې روان. نو چې نن ته دا دروازه بندې نو افغانستان که یو ځل بل لار ځان لوخ کا نو پاکستان به ارمان کوي، ځکه چې زه خواسم دهشتګردۍ والی چې د کاروبار لار مې بند شو خل به د لوګي مړ شي.
افتخار حسین زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله دی د ویزو نظام ختم کړل شي او د دواړو خواوو ولس ته دی بې د ویزو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې په سیون شریف کې د لال شاهباز کلندر پر مزار تر برید وروسته له افغانستان سره د ترخم او چمن په ګډون ځینې نورې لارې وتړلې. پاکستان تور پورې کوي چې وسلوال له افغانستانه ورزي او الته بریدونه کوي، خو افغانستان بیا پر پاکستان تور پورې کوي چې وسلوالو طالبانو ته پناه ځای نه ورکړي دي. د دواړو خواوو ولس وایي د لارو تړل نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ اغېزمن کړي، بلکې د تاجرانو په وینا دواړه خیزه تجارت هم زیان رسولې دي. افتخار حسین په کابل کې د پرونی بریدونو غندنه هم وکړه او ویل چې په دې پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو کسانو کورنۍ او سره په غم کې شریک دي.
کړو شو څلوېښت کاله پورې دا وینې چې کم دینو زمون بهیږي، او ډېر افسوس دی چې په افغانستان کې لکه څوک چې ورته دهشتګرد وایي بل نوم بل نوم چې کم نوم ورته تاسو اخلی، خلکو به ورته طالبان وي. اوس د هغې حمایتیان هغه خلک دي چې مخکې مخالف، لکه دا روسو نو دا په افغانستان کې و، نن په پاکستان کې و. اوس سړی سوچ کوي چې د کریمه کله وي چې دې مخکې کافر اوس مسلمان شو، خو زمونږ سادهګان خلک یو. نو دا دیر څلوېښت کاله د طالبانو او د مجاهدینو په نوم مړه شو، اوس به د داعش په نوم باندې مطلب چې مرو. دا ډېر افسوسناکه خبره وه.
په کابل کې پرون په دوو ځانمرګو بریدونو کې د خبریالانو په ګډون لږ تر لږه نهشت کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل د پرونی بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي، د پاکستان حکومت او ولس د خفګان په دې مکاله افغانانو سره شریک دي او پاکستان به تر راګرۍ ختمولو پورې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی دی چې له نن څخه عملي کیږي. د حکومت د دې فیصلې په رد عمل کې د ولس وینا ده چې حکومت تیره میاشت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی و، نو په کار وه چې هغه نرخونه هم پر ځای ساتل شوی وي. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمي درکوي.
په اسلام آباد کې تیر ماخستن د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلامیه جاری کړه چې پکې ویل شوی د تیلو د نرخونو د ټاکلو ادارې اوګرا په مشوره د تیلو په نرخونو کې د لږ بدلون فیصله کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی د پټرولو په نرخ کې د لیټر پر سر 1.5 روپۍ، په ډیزلو کې 2.1 روپۍ، د خاورو تیلو په نرخ کې 3.40 روپۍ او د لایټ ډیزلو په نرخ کې 3.55 روپۍ اضافه وکړل شوه. له دې سره د پټرول نوی نرخ 8.5 روپۍ، ډیزل 98.6 روپۍ، د خاورو تیل 9.8 روپۍ او لایټ ډیزل به په 8.5 روپۍ خرڅول کیږي. د حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې په اسلام آباد کې یو کارګر زاکر الله مشال رادیو ته په دې اړه وویل چې د پټرولي مصنوعاتو د بیو په زیاتوالي سره د ورځني ژوند هر شی ورسره ګران سي.
چینی، غوړی، تیل، سبزی، هر یو شی وسره خیږي. تیل 5 روپۍ ګران شي نو کریا 6 روپۍ وخیږي پوش، او چې تیل 5 روپۍ ارزان شي نو کریا اومغه څه زړه په زړه ارزان یې نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
یو بل کارګر ګوهر رحمان وایي چې د تیل په نرخونو کې په زیاتوالي سره د دوی پر اقتصادي ژوند منفي اغیز کیږي.
کرایا نیم سیوا کیږي او د سیمون ته نور د دنیا مسلې جوړیږي. دا خدا عوام تبعی ده. نن سبا څنګه دیړی ده؟ دغه 300-350 روپۍ دیړی ده. نو مونږ ته پکې مشکلات دي. غریب سړی نن سبا تبا دی په پاکستان.
د سردار علي په نامه یو بل کارګر وایي چې حکومت تیر میاشت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی وو، نو په کار و چې مهاغه نرخونه پر ځای ساتلی وای.
ټول زور چې کمی دا غریب لري، دې سره په کرایا نه اثر پروزی، په نرخونو اثر پروزی، پر یو سیز باندې اثر پروزی. دا د حکومت نه اهلی ده او د غریبو لپاره کم دی دا تکلیف باعث خبره ده. حکومت له پکای چې دا خپل دا واپس وایلي او دا په زور نرخ کې.
د پاکستان حکومت تیره میاشت د پیټرول په نرخ کې د 1 لیټر پر سر 2.5 روپۍ او د ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ کمی کړی وو، او ویلې و چې د مې په میاشت کې به د خاورو تیلو او لایټ او سپیډ ډیزل نرخونه پر ځای ساتي.
د مشال بنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین ایونی مبجه شو د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د غلام خان بندر او میرانشاه مارکیټ پرانسته کړی. د وزیر اعظم پوسټ مشر او ځینې نور چارواکي پرون شمالي وزیرستان ته تللي وو. بلخوا د وزیرستان یو مشر ملک نصر الله پرون مشال ریډیو ته وویل وزیر اعظم ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې خو هغه ورته څه خاص پام ونه کړ. په کوټه کې په احتجاج ناسته هزاره قبیلې خلکو ویلي پوسټ ورته د امنیت ډاډ ورکړي نو خپل احتجاجي پرلت به ختم کړي. هزاره ګان نن په څلورمه ورځ احتجاج کوي او له حکومت د ژوند تحفظ ته حق غوښتنه کوي. د ازادې اروپا ریډیو مشر تامس کینټ پاکستان، امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان د کابل پرونی بریدونو غندنه کړې او په حمله کې د ازادې ریډیو د دوو خبریالانو او نورو صحافیانو په ګډون د خلکو په وژنې خفګان څرګند کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافي فیصله کړې ده او ویلي دي چې د پټرولیم مصنوعاتو نوې بیې به لننه عملي وي. د افغانستان د لغمان چارواکي وایي پالیشنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 کلي د وسلوالو څخه پاک شوي دي. د خبره د لغمان والی محمد آصف ننګ خبریالانو ته پرون کړې ده. اروپایي هیوادونو او تهران د اسرائیل هغه اسناد او شواهد رد کړي چې پکې د ایران له لورې د اټومي وسلو د جوړولو خبره شوې ده، خو بیا امریکا د دې اسنادو هرکلی کړی دی او دا یې د ایران د دروغو یو ثبوت ګرځولی دی. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 اربع ډالرو د ارزښت معاهدې لاسلیک کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په تاشکند کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2012 کال کې تجارت 30% زیاتېدو سره 1.5 اربع ډالرو ته رسیدلی دی.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې پکې د انیس اجمل د دې ساده خبرونو لاندیز وړاندې کړ او اوس درته د ژمن سره سم د ځوانانو غږ هفتوار خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو یو وار نیخ پنی غوړېدلې دا وړي تاسو ته ریکارډ شوی باندې وړاندې کوو. د ځوانانو غږ خبرونه کوربا اصرار لمومند
جنو 500 زوال کی
دا بلیک لوس والے پریتے
ما تا ریزنٹ اف دی ایئر ایوارڈ ملا
اس کو وائلی علاقوں کے فلریس لوبی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سر یو شانتی چلی دیشی
میں سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگل ورو نو سوشل میڈیا بند دے
دا زوانانو غک خبرونا ل اسرار عالم مومن سرا نیخ پنیغا
د ځوانانو غږ خبرونه کې یو ور بیا د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني او دن کو د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کو چې قبایلی ځوانان په خپل سیمو کې د تعلیم او جمهوریت د ودې لپاره څه هلې ځلې کوي او د لوستې یا مطالعې په اهمیت په اهم په روسي نیمای کې خبرې کو. خو لومبه دې ترازو کې یو خوا د فاټاز د کوونکو سازمان په قبایلی سیمو کې انتخاباتي او تعلیمي کمپاینونه پیل کړي، نو بل خوا د فاټا ځوانانو سازمان بیا د فاټا اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر جمهوري نظام د دوی په سیمو کې اهم راشي. موږ هڅه وکړه چې د فاټا زده کوونکو سازمان له مشرانو سره خبرې وکړو، خو هغوی دا وخت د قبایلي سیمو په سفر دي او ځای پر ځای غونډې کوي او ټلیفوني نمبر یې نه ملاویږي. خو دا سازمان چې د فاټا ځوانانو د جرګې یوه څانګه ده، نو د دې جرګې یوه مشره نایله الطاف موږ سره دا وخت له پېښوره د ټلیفون په کرخه ده. شوکت عزیز چې مخکې د فاټا زده کوونکو د سازمان مشر وو، اوس چې د قبایلي ځوانانو په نامه یو نوی سازمان جوړ کړی دی، دوی هم دا وخت موږ سره له پېښوره د ټلیفون په کرخه دي. ستاسو سره دواړو میلمنو نه ډېره زیاته مننه. او اوریدونکو د شوکت عزیز نه به دا پوښتنه هم کوو چې دوی دغه نوی سازمان ولې جوړ کړو. خو لومړی راځو نایل الطاف صاحب، تاسو ته چې که تاسو زموږ اوریدونکو ته په لنډو ټکو کې وایي چې پرون د فاټا زده کوونکو سازمان چې کوم کمپاین پیل کړو په قبایلي سیمو کې، د دې لږ وضاحت وکړي دا په څه ډول باندې دی؟
دا خو اصل کې د اف اس او چې کوم ځوانان دي هغوی دا ارینج کړی وو د وزیرستان د پاره، که نه د بی اے خان کې بیا دا وشو دا پروګرام دي کې داسې وو چې سپیچز مقابله وه، کمپټیشن وو، نو اخکې بیا داسې وو چې څوک چې څوک ته پکې اواز راشو داسې هغوی ته پرایزز هم وو. او بیا دي کې نور هم دا لکه صرف دا وو پکې نه وو چې صرف سپیچز کمپټیشن وو دا پارٹنرز ورانو دپاره دي کې بیا داسې وو چې نور اویرنس هم لکه چې فیسو والا کوم ممبرس دا ارینج کړی وو دي کې نور اویرنس هم دا هغوی ته ورکړی شوی
لکه څنګه چې زمونږ خبریال سیلاب مسعود
بالکل څنګه چې زمنګ خبريال سلام مسعود دغه پروګرام کور کړی دی دغه سره هم زما خبر وشولینو او دغه راز دوی چې کوم خپل خبري ور کړی دی په سوشل میډیا باندې نو هغه کې دوی دا و چې څنګه چې دوی په وزیرستان کې وکړل لاله کې دوی تقریری مقابله وکړي د تعلیم او د ووټ په اهمیت باندې دغه راز غونډه به دوی د قبایلی سیمو مختلفو برخو ته ځي ولته کې به هم دوی داسې کوي څنګه
او بالکل سر دا سے گور چی قبائل کے خصیل وزیرستان رضینو لگا دو چی وز دا وزیرستان کی اور ان شاء اللہ دوی بخیبر ایجنسی تمام بھی کون ایجنسی تمام بھی کرنا ٹول ایجنسیانوں کی دعوت دا سے کرمشن ارادہ شتر ہے
شوکت عزیز وہ تاس ترازو تاس اول لزمن گا اردن کو تو ہے چی تاس دا کم دا زوانانو سازمان پنو مانے دا خپل تنظیم جوڑ کرو تا دیت سا اہمیت تے اولی ایف ایس او یا د فټاس د کونکو سازمان تاسو ول پرې خود
ډیره مننه چې موږ ته موقع راکړه دا شدا سر چې تقریبا ایف ایس او سازمان چې کوم دی هغه یو ز د طالب علمانو وی چې هغه طویل شي سټوډنټس ارګنایزیشن او ز بیسیت یو چې کوم طالب علم د خپل دغه زما چې کوم د سټوډنټس لایف او هغه ختم شو یعنی ما دا نه غوښتل چې زه نور د ایف ایس او پلیټ فارم چې کوم دی هغه پاره کوم ځکه چې هغه د طالب علمانو په نوم باندې وو او بیا سر لکه بیا چې زه وګرځېدم په دې فاټا کې په مختلفو مسایلو باندې ډیر کار کافی حد پورې مونږ د نن په پریکټیکل لایف کې لاړو ما نه یو هم ایجنسی نه د پاتې شوې چې هغه ته مونږ کلی نه یو خو مونږ ته دغه ښکار شوه چې په دغه ځای کې ډیر داسې ځوانان دي هغه انپړه دي هغه غواړي چې مونږ یو داسې د غیر سیاسي فعالو تنظیمونو حصه جوړ شو چې په هغه کې مونږ د خپل علاقې د خپل مسلو اواز اوچت کړو زمونږ چې کومې مسلې دي یا د ځوانانو ته یا د هغې په زړونو کې چې کم سپړتې هغه ښکاره کړو ځکه چې په پولیټیکل پارټیانو کې یا په سیاسي تنظیمونو کې دوی ته موقع نه ملاوېږي نو دغه ځوانانو به ماته مشوره را کوله چې ته اوس خو مونږ سټوډنټس نه یو نو تاسو سره به مونږ څنګه په دې کې ګرځو مونږ به څنګه کومک کوو د ټولو نه غټه مسله دا وه
شوکت عزیز تاسو بخنه غواړم تاسو دا نه ګړئ چې کوم سیاسي ځوانان دي چې کوم په سیاست باندې پوهه ځوانان دي هغه ډیر په خطر کې باندې دغه کوم جمهوریت اقدار چي دي دغه کوم جمهوریت حقونه دي د پاکستان په ډول سیمو کې هغه تر لاسه کولای شي پر تله دي چې هغه کوم تاسو څنګه ویل چې هغه غیر سیاسي وي څه وایي تاسو
سر عمدہ ځوانان چې کم په سیاسي پارټیانو کې دي هغه وو سپورې چې کم دي د خپلو پارټیانو یا دغه نه مایوسه شکار دي وہ سپورے دفاٹا کی سیاسی پارٹیاں چې کم رول دے اگر بالکل خلق و تخکار دے چې اگر زړه نه کار نه کوي اگر مغز یو بیان بازی او سیاست کوي کتا سو پدې پام نو ما دې فاټا په اصلاحاتو کې چې د ټولو نه غټ ناکامي دې کوم اول خو زمونږ پارلیمنٹیرین او هغه نه با چې کم دې د سیاسي پارټیانو هغه شانتي رول ادا نه کړو چې شانتي پکار وو اگر ځوانان اگر منانو مایوسه دومره شکار شول هغه دا هم ویل چې رمون خپل ګوندونه پریدو لکه مونږ سیاسی پارٹیاں کیم انوالو بھی خو دفاتا حقوق و خبر کی راشی اگر دغه شانتی پلیٹ فارم ہو اور غیر سیاسی تنظیمونو نه اوچتای
سما بالکل ستاسو دا بری مقصد دا دی چې هغه د خپل تنظیمونو یا د کم خپل سیاسي ګوندونو د هغه د ایجنډا نه دوی مجبور وو نو ځکه به دوی تاسو سره په سمه توګه نه تلو دغه فاټا اصلاحاتو کې خندونه مخ ته ذکر رالل سمر تاسو نور هم خبرې کوو شوکت عزیز یو ردون کې دوی ته ورځو ستړي مشي
سلام علیکم شل الله شر رحمان وزیر به سلام مقدم
په زما د وزیرستان خبرو کوم در سره چې وزیرستان کې چې اوسي وشونه هر شابه بدای شروع دي او میرن شاه ډیگری کالج چې مخ کې او 1400 تعداد وبګی د الکانو لا اوس پورې هغه بند دي کامرس کالج بند دي میرن شاه نور هر شي خبرې شروع دي په دې بازارونو د هر شي په دې شروع دي میرن شاه ډیگری کالج او کامرس کالج بند دي
اشوک کو عزیز کده جواب ورکړي چې څرنګه تاسو د دونه موده 2014 نه لګې ستې د غلطه کې دغه مسلې دي نو آیا دغه ځوانانو تاسو سره رابطه کړې دي کنه دي کړې
سر مونږ ته خو تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي د ټانک یا دوی چې کوم ډیگری کالج یاد کو چې په هغه کې د زرګونو طالب علمان دي او کمرس کالج دغه بند دی دا خو فاټا کې تقریبا د یو کال نمخ کې دا خبره وي خو تر اوسه پورې چې کوم کالجونه دي فاټا کې هغه یو د مومند لکړو کالج دی چې هغه بندې په هغه کې د فاټا د سیکریټ دغه مسله ده پی سی ون مسله ده او یو چې کوم دی په دار ادم خیل کې وو هغه چې کوم دی کولاو شوی دی او دغه شانتی دی په ڈی آئی خان کې وو هغه کولاو دی نو دغه کالج مونږ ته داسې علم نه وو زب د دې باقاعده معلومات کوم کدا سی چرته دا خبره وي او په دې باندې به مونږ ضرور کار کوو زب ورزمه د چې کومه اتارټی ده په فاټا سیکریټ کې سوشل ویلفیئر سیکرټری سره به زه ورزم ایجوکیشن ډایرکټر سره به ورزم نو په دې باندې به مونږ ضرور
صوبے په بارے کې لکه تل سکل داد زم شي کنه هغه نه خدا اوسه هغه شو صدا خو اوسه کې هغه طالبانو ها کو د تل سټوډنټ ها کو نو هغه خو ما زره تیار شو دی وجه نه ما فرق ډول دویمه خبره دی په خپل خبرو کې دا وکړه څه دو لکه کوم سیاسي لکه کوم خال په سیاست کې دی په قبایلو کې هغه دونه متعین نه دي لکه کوم حکومت تاسو او روزانه حکومت څوک کومې پالټي کې دي هغه نه معلومات وکړه هغه د خایسته خپل هغه تایید کوي هغه خایسته خپل چلوي
لکه تاسو وایي چې کوم ځوانان دي د سیاسي ګوندونو سره اړه لري نو هغه د خپل پټیو نه بیزار نه دي خوشاله دي مننه ډیره زیاته اشوک تزي تاسو به دغه پښتنه جواب وای خو نایلال صاحب سبا تاسو ته درځم نایلال صاحب که تاسو زمنګ اوردونکو ته دا وایي چې د ووټ څه اهمیت تاسو دغه کوم کمپاین چې پیل کړی دی د انتخاباتي کمپاین یا د اوټ په اړه په خلکو کې د پوهاوی په اړه باندې په قبایلي سیمو کې نو که زمنګ اوردونکو ته وایي چې د ووټ څومره اهمیت دی
سر جی ووٹ خو اوبیسلی مطلب مونږه کو شو لکه مونږ اکثر نیم خلک داسې ګورو چې هغه کور کې ناستې ووٹ نه کاشتې خپل خپل ووٹ نه اچي چاته کنه وایي چې بس پریک دا زه نه کوم او نیم خلک داسې وي چې بس لاړ شي او یو سو روپے والی او بس چاته ووٹ ورکی کنه نو هغه دا سوچ نه کوي چې به نیکسټ فائیو ایئرس کوم دی مونږ بس سفر کوو او څه به مونږ ته ملاویږي او نه به ملاویږي څه مونږ حق کې ټیک دي او څه ټیک نه دي څوک به مونږ پر کار کوي څوک به نه کوي
پارلیمان ته لاړ شي او هغه ته په قانون سازی کې برخه نه شي اخیستې نو دغه پښتنه تاسو نه څوک وکړي د قبایلي سیمو ولس نو تاسو ته به څه جواب ورکوي
سر انده خو خبره ده چې داسې کس خپل امید ریپرزینټیټیو سلیکشن نه دی پکار کنه چې ته ځان یو ریپرزینټیټیو جوړای نو هغه هر یو هر اینګل نه بغا کسی کنه چې سونه دا زما د لپاره کار کوي شو سونه
نه اصل مسله دا شوکت عزیز کې تاسو هم پر دې خبرې وکړي چې د قبایلی سیمو چې کوم د پارلیمان غړي دی هغه د پاکستان د آئین لمخې قانون سازی کې برخه نه شي اغیستل خو اف سی آر دی کنه شوکت عزیز سبا غواړي
اول خو زما هغه ملګری چې کوم کوېشن وکړو چې تا هغه نارد علي د صوبې یا د زم کېدو پرې خېدا نه ما د زم کېدو نارد نه د پرې خې خو چونکه ما هغه تنظیم صدارت پرې خې دی او بل زه هغه تنظیم چې کوم دی هغه زه سپورټ کوم هغه کې زه انډیویجوال ممبر یم نه چې ما د اف اس او بالکل داسې پرې خې دا ور سره سر دا چې تاسو کوم خبر وکړه بالکل دا یو غټه مسله ده دا خو الته اف سی آر دی او مونږ ته چې کوم دی د پاکستان آئین زمونږ نمائندگانو ته اجازت نه ورکوي چې هغه خپل علاقې ته قانون سازی وکړي نو زمون په کار خدا و چې خلکو لګیا دي چې کوم په اصلاحاتو باندې ناری لګولې هم دغه ځای ما دا سیاسي ګول چې کوم روان دي نو په دغه ځای کې د قبایلو خلکو موجوده چې کوم سیاسي لیډرشپ ته فاټا کې دوی انکار ولې نه کوي وای چې را زه قانون سازی نشم کولای زه ولې ودرېږم الیکشن ته زه ولې اسمبلی ته لاړ شم او قبایلو خلکو ته پکار ده چې هغوی د ووټ اچولو نه انکار وکړي ځکه چې ستا نماینده لاړ شي نماینده دې دپاره ځي علاقې دپاره چې هغه لیجیسلیشن وکړي هغه د علاقې دپاره ښه یو
مخکې زما د ځینو کسانو سره خبرې شوې وي نو هغوی دا ویلي چې دغه پارلیماني غړي یا دغه پارلیمان چې کوم استازي دي د قبایلي سیمو دوی خو دا کولی شي چې فنډونه راوړي پیسې راوړي دغه ځای نه د دوی په لاس باندې دغه پیسې بیا د پرمختیایي کارونو لپاره لګي کنه په قبایلي سیمو کې
بالکل
سر اغینه د فن نه علاوه دوی یو کار هم نشي کولای.
خدا خو ګټه خبر نه لاله تاسو وای تاسو
سر اندا خبره ده لکه اغه انفراستراکچر لکه ګمګ وګورو چې دا پاکی انفراستراکچر څه حالت دي کنه او کدوې داسي لکه موږ اکثر جاړو چې موږ د فاټا کې دنه داسي خاص کالج نشته داسي یونیورسيټي نشته زمونږ د کوم پارلیمان ته چې موږ لیګلی دي کدا خو دا لکه تاسو چې وی چې دوی فاندز راخستای شي دوی پیسې راوړی شي دوی دا ډیر سنې سره به کولی شي.
سما د مشال ډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې زم تاسو قربا اسرائیل مومند اوریدونکو د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبر کو چې قبایلی ځوانان په خپل سیمو کې د تعلیم او جمهوریت د ودې لپاره څه هلې ځلې کوي. همدغه راز موږ سره ملمانه دي د فاټا ځوانانو د سازمان مشر شوکت عزیز او دغه راز د فاټا د ځوانانو جرګې یو مشر نایلا الطاف صاحب د ځوانانو مقصد وخت ټلیفون پکر خري. شوکت عزیز اوس تاسو ته راځو د زمنګ اوردونکو ته وایي چې دغه لته کې اوس انتخابات را روان دي شوخوا په جولای کې به دغه انتخابات کیږي. څه وایي د قبایلي سیمو ولس ته څه وایي چې آیا داسې پارلماني غړي هغه منتخب کړي چې دغه راز د دوی لپاره دغه فاټا اصلاحات راوړي د دوی لپاره د پاکستان د نورو سیمو په څیر چې کوم جمهوریت نظام دی هغه راوړي څه ته وایي تاسو؟
بالکل زه خو خپلو قبایلو رونو ته او عوامو ته خصوصا هغه ځوانانو ته چې کوم هغه پوه دي هغه خلکو ته دی ووټ ورکړي چې هغه میچور وي هغه پوهیږي چې دې کس سره د علاقې ترقی او خوشحالي ورسره ورسره چې کوم د بنیادی شی چې کوم دی هغه ستاسو د فاټا اصلاحات دي او جمهوری عمل دی. بیا دا نه چې کوم شیزونه تاسو ته په نارو کې ولګی چې زه به تا ته سکول جوړوم زه به تا ته ډوویل جوړوم زه به تا ته فلانی شی جوړوم نه دا کارونه چې کوم دي دا تاسو په خپله هم کولای شئ خو د دې یو خپله طریقه پروسیجر دی تاسو هغه خلکو ته ووټ ورکړئ چې تاسو ته پته لګي چې ردی د فاټا اصلاحاتو د لپاره پیلم اواز اوچت کړی دی او دغه د زمونږ چې کومه مسله ده د اف سی آر ده د دې خلاف به دا بیا هم اواز اوچتوي دا به ختمي ځکه تر څو پوری چې فاټا کې اصلاحات نه وي شوی او جمهوری عمل الته مضبوط شوی نه وي جمهوری قوت چې کوم دی الته تللی نه وي هر یو کس کې به بیا سیاسي شعور راشي بیا چې دا کومه افر تفرقی ده دا اوس چې کوم لوټ مار دی او دا اوس کوم بدمنی خوره د فاټا کې نو بیا به دا ناراضي
زه فکر کوم یو اردن کې دوی ته ورځو اصلي مشي څوک خبر کوي.
السلام علیکم ډیر زیات محترم اسرار علم مومن صاحب زما سیما بټخیل لخوا تاسو ته شوکت عزیز صاحب ته او دغه زمغه قدرمنه ملمنه خورکای دې ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
وعلیکم السلام ډیر زیات همره نه
غرض مې دا وینا دا دی چې موږ له دا پکار دي چې دا کمی زړې مفروضې زړې مفکورې دي دا په هر شکل کې دي یوت نن رایخ شوی دی دا دی ولګي دا شانتي د خپل مشران دي چې کمونو کنوینس کی او په دې کې دي تبدیلې راولي دا یو جمهوریت عمل دی دا عمل چې کم نو په شرط باندې چې موږ ګورو په شکل دا جمهوریت دی خو په دې کې سل زګونه دا سیدی چې هغه په جمهوریت باندې یو قسم له ډایرک قدغن یا گزار دی نو کم سه کم دا
جمهوریت سیمه په تاسو سو وای چې دغه ځوانان څنګه دغه د خپل مشرانو پر ویو کې دوی څنګه بدلون راوستي شي
دا به چې بالکل په دې باندې موږ مجبور کړو دا به چې کم زوړ پرمټ ته هغه به مکمل ختمولي دا یوت به چې کم نه نو دغه ځوانان چې دي دا به د خپل مشران یو قسم له کم نه نو په خپل دغه کې اخلي حصار کې به دا سي اخلي چې دوی له به دا باور ورکړي که پرس ک تاسو موږ ته مثال په تور دا میدان پرې دی یو قسم له او زموږ سرپرستی کوي موږ ډیر زیات خچ کم نه یو قسم له ځان سره کېر کولم راوړې دي زموږ سره چې کم دی او پلان دی هغه دی ورته وځه کی دي دی ورته چې ردا دا کارونو په ترقیاتی ترجیح بنیادونو باندې به موږ کو تاسو زموږ صرف سوپر ویژن کوي نو مخکې مثال په تور زغل کو تک بکو دا سي به کم نه جاینټ ایونچري په دې طریقه باندې ډیر زیات خک وډینې شي زموږ چې دې ډیر زیات خاص امراتي
ها شوکت عزیز دغه خبرو سره څومره اتفاق لري؟
بالکل سر دغه شانته ده چې ځوانانو په کار ده چې په خپل علاقو کې هغه هم دغه شانته مشران چې کم دي هغه وي کا امیدوار وي کا هغه بل څوک وي یا په کمې هم پاټې کې د قبایلو ځوانان وي یا د خپل علاقې هغه مسلې راوړي هغه ورته وایي چې را دا تاسو د خپل زمونږ چې کوم د انتخابي یو پاغه کې کیدای او دا زمونږ په پیوریټی باندې کیدای ځوانانو ته چې کوم د موقع ورکړي ځوان کل چې ځان رونه باسي په فاټا کې بالکل ځوان کل چې رونه دي د فاټا مستقبل نشته دی
فټاکې چې ځوانانو ته موقع ورنکړلی نو چې څنګه انقلابونه راوچت شوي دي. زه به درته دا وایم چې راتلونکي کال باندې به بیا داسې انقلاب وي چې هغه به څوک ودرولی نه شي. هغه به د ځینو انقلاب وي. دا خو یو پرمن انقلاب روان دی، ځکه ځوانان دومره هغه شوي دي، راډک شوي دي چې هغو کې دومره غم او غصه ده. هغوی ته په یو ځای کې موقع نه ملاویږي. د هغو په ذهنونو باندې لوبې وکړلې، د هغې چې کوم تعلیمونه وکړل، د هغې کومې په دغه مشکلو حالاتو کې خپل اچیومنټس واخیستل، د هغو هیڅوک هم قدر نه کوي. او چې کله نوکریانې راشي، چې کله موقع راشي، بیا د خپل خلک راولي، هغه جاګیرداران، هغه سرمایهداران، خلک چې کوم په فاټا کې د کلونو نه پروت دی، او هغه خپل خلک رالوي دننه باندې، او هغه ځوانان چې کوم ټیلنټ او کمه حقدار دي، په هغه کې یو غم غوسه پاتې شي. نو چې څنګه دا اوس کوم انقلاب پرمن طریقې سره روان دی، خو دا یقین سره درته وایم چې دا به د ښه شانت انقلاب وي چې هغه به د وینو انقلاب.
دا خبرو سره ځکه اتفاق نه کوم چې ما د منظور پښتین سره د غراز د پښتون د پوز مومنت چې څومره مشران دي، هغه سره ما خبرې شوې دي. هغه و چې منګ تل هغوی و چې پښتنو تل ټوپک راغیستی، خو د هغې هېڅ ګټه مخته نه ده راغلې ده. همدغه راز دوی به اوس په سوله ییزه توګه خپل دغه لاریون، خپل دغه احتجاج، خپل دغه پاڅون مخې ته بوځي. شوکت عزیز او نل الطاف صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو مېلمنو نه. تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. یو جهان مننه ستاسو نه. ښه وختونه تاسو اردن کو ځوانان غږ خبرونې ته غوږ استیزم. ستاسو کوربه اسرا لمومن اوس پر دې خبرې کوو چې د انټرنیټ پر دور کې د لوستي یا مطالعې څه ارزښت دی، څه اهمیت دی. موږ سره ملمنه د لپیخور نادیا خان. نادیا له ډیر وخت راهیسې د باچا خان تعلیمي پروګرام لاندې په پیخور کې چې کومې مطالعاتي غونډې ترسره کیږي په هغې کې ګډون کوي. نادیا خان صاحب، ډېر ډېر ستړي مشئ.
ډیره مننه په خپل پروګرام کې د خبرو اترو برخه او مکره کولو.
ستاسو نه ډیره زیاته مننه. نادیا خان، اول خو د کتاب یا د لوستي یا د مطالعې په اهمیت زمونږ اوردونکو ته وایي مننه به وي.
زما په خیال کتاب لوستل یا مطالعه کول څنګه چې د وخت یو مهم او اهم دور نه دا وخت مونږ تیریږو، په دې کې خو مطالعه یا زم چې د خپل تاریخ مطالعه، د خپل اتلانو حوالې سره معلومات، د خپل کلتور باندې پوها، دې چې څومره ضرورت اوس دی زما کله مخکې بچرې نه و، او بیا په خاصه توګه ځوان کول لپاره. نو که مونږ اوسني خپل حالات د خپل ماضي سره کاغې یو کمپیریټیو انالیسس کوو، یعنی که موازنه کوو، نو په دې کې مطالعه چې کومه ده هغه یو ډېر مهم رول یا یو ډېر مهم کردار به چې کوم دی هغه لوبوي. که مونږ د خپل تاریخ نه، د خپل کلتور نه، د خپل اتلانو نه په دې حوالے سره کوم مطالعه نه لرو او کتاب نه لوست، چې کومه ده
پوښتنه دادا نجاح خان صاحب ستاسو خبره کټ کوم پوښتنه دادا که پرس کا دغه ځوانان دغه مطالعه وکي او دوی څنګه تاسو د خپل کلتور نه خبر شي، د خپل اتلان نه خبر شي، نو دوی ته به څه ګټه ورسي؟
ګوري چې په خپل تنقیدی فکر او شعور به درولو کې دغه چې کوم تبړ مهم کردار ادا کوي، شعور به درول او تنقیدی فکر. زه په خپل دغه څه دوی زونه دي چې کوم زمونږ سره اوسنۍ د دور چې کومه مسلې دي، یا په خاص توګه په خپل چې کوم زونه سره مخامخ دي، د دې دوی زونه ډیر زیات ضرورت دي. زما په خیال دی یو خد عمومي بیداری ضرورت دی، یا سیزونه باندې یا چې کوم سکیز ما پالیسی سازی موږ لپاره کیږي زموږ په ادارو کې، زموږ په دې سیمه کې، او بیا غي زموږ په کومه توګه باندې چې کوم دې متاثر شوی یو. نو په خیال دې لپاره یو تنقیدی شعور او فکر د دې اهمیت چې کوم دې زیات دی، او دا څه زما په خیال بیا هم اکه مطالعه سره د معلوماتو سره چې کوم دې دغه
تاسو د ډیر وخت رهیسې یا د کافی وخت رهیسې ډیر کتابونه لوستري، په هغه به هم تاسو سره خبر کو چې تاسو کم کتابونه لوستي دي او څه زده کړه مو تکړه ده. خو تاسو د تنقیدی سوچ خبر او کړه چې دغه زده کړه په تا کې تنقیدی سوچ راولي، نو پرسکه تا چې کم دغه سوچ تر اوسه پورې ترلاسه شوی دی، نو دغه سوچ باندې چې ته د موجوده حالاتو ته ګوري په دغه پښتنه سیمه کې روان دي، نو ستا ذهن ته سره ځي او ته څه غواړي چې دغه کې څه بدلون راولي؟
زما په خیال بدلون خدا ډېر غټ بدلون زما په خیال راغلی هم دی، او په دې موږ ډېر خوشحاله هم یو چې پښتنو او د دې سیمې خلکو کم از کم خپل هغه حق پیژندلی دی، لکه خپل حق پیژندلی دی او بیا خپل حق دپاره راوتي هم دي، خپل د حق غوښتنه کوي. که دا تنقیدي فکر نه و او که دغه عمومي شعور بیدار شوی نه و نو دغسې زمنه و. یو خو دا چې په دې طریقې باندې خو چې کوم زمونږ ریاستي چارواکي دي یا زمونږ لپاره چې کوم پارکانې جوړوي، زمونږ لپاره چې کوم فیصلې اخلي، یو خو هغوی ته دا پیغام ورکول چې لکه پښتانه چې کوم دي هغه اوس په دې اړخ ته هغه اوس بیداره شوي دي، روښانه شوي دي، هغه اوس سوچ فکر لري، خپل راتلونکي وخت لپاره هم هغه فکر لري. نو سوال کول په دې باندې ادارو باندې سوال کول، دوی نه د خپل حق غوښتنه کول، دوی نه خپل تپوس کول، زما خیال دغه بیداري که موږ ګورو نو په پښتني اوس دغه یو هغه وایي کنه چې یو رڼا غوندې کښې ښکاره شوې ده. نو دا ټول څیزونه چې کوم دي دا د مبارزې سره، د علمي او د فکري مبارزې سره دغه تړون لري. زما په خیال باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن چې کوم دی په دې کښې دا زمونږ تعلیمي غونډې چې کوم کېږي د دې هم ډېر مهم رول دی چې په دې کښې ځوانانو کښې تنقیدي فکر، تنقیدي شعور او خپل سوچ په مثبت طریقې سره وړاندې کول.
نادیا خان، تاسو په دغه غونډو کې کوم کوم داسې مهم کتابونه لوستي دي یا دغه موضوعات مخې ته راوړي دي؟ مننه به وي که د هغې لږ خلاصه زموږ د اوریدونکو ته وایي.
بالکل، زمونږ په دې غونډو کښې په هر میاشت کښې چې کوم دي دغه یو ورځ مونږ ټاکو، په هغې باندې ټول د باچا خان فلوز چې کوم دي هغه راغونډېږي او یو کتاب چې کوم دی هغه مونږ ټاکو. ټول فلوز چې کوم د دې غونډې ته راځي هغه دا کتاب د دې مطالعه کوي، دا کتاب لولي او بیا په دې کښې مونږ کښېنو په دې کتاب حوالې سره لکه مونږ بحث کوو چې په دې کښې کوم داسې مهمې خبرې په دې کښې څه دي. یو کس چې کوم دی هغه د کتاب خلاصه یا سمري چې کوم دی هغه بیان کړي او بیا هر کس چې کوم دی هغه خپل سوچ خپل فکر چې کوم دی هغه شریک کړي. نو څو کتابونه به تاسو ته وایم کوم چې مونږ ته دا تېر وخت کښې په سپرینګ سرکل کښې چې کوم دی لوستلي دي، پیرو خان نه تر باچا خان پورې د علي محسوس کتاب چې کوم دی په دې باندې زمونږ بحث شوی دی. په دې کښې د پیرو خان نه تر باچا خان پورې څومره هم چې د عمل تېر شوی دی، د تحریکونو په شکل کښې، د مبارزو په شکل کښې، د پښتنو حقوقونو لپاره په دې ټول وختونو په دې باندې دا ډېر یو ډېر ښکلی کتاب دی د علي خان محسوس. په دې باندې زموږ ټول د فیلوز چې کوم دی په دې باندې مونږ ناست یو، په دې باندې مونږ خبرې اترې کړې دي او بیا په اخره کښې په دې باندې هم بحث شوی دي چې په دې کتاب په رڼا کښې، د دې مطالعې په رڼا کښې مونږ په نننۍ دور کښې لکه کوم داسې خبرې دي، کوم داسې سوزونه دي چې هغه ته مونږ اغوستی شو او بیا چې کوم دی په هغې باندې عملي توګه باندې عمل
هغه کمې خبرې دي. هغه بښنه غواړم، هغه کمې خبرې دي تاسو چې دغه کوم تحریکونو په اړه چې کوم کتابونه یاد کړل دغې کښې کمې داسې خبرې دي که لنډو ټکو کښې زموږ اوردونکو ته ووایي، وخت هم لږ کم دی.
دوې خبرې په دې کښې مهمه دا دي چې پښتانه چې کوم دي هغه دې په سماجي، سیاسي او په معاشي توګه خپلواکۍ لپاره هغه دې مبارزه وکړي. مبارزه څنګه کولی شي؟ نن سبا څنګه تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې د سوشل میډیا دور دی، لارې ډېرې زیاتې دي پښتنو سره، هغه لیک هم کولی شي، هغه په ریډیو په لاره هم حصه شي، هغه په عملي شکل کښې داسې هم کولی شي چې سړي سرکلې جوړې کړي، ځوانان چې کوم دي هغه راوبلي، هغوی ته بیا بحث وشي، خبره تره پرې وشي. ځکه چې د دې سیزونو آؤټکم یا د دې سیزونو نتیجه مونږ نن ګورو د تحریک په شکل. څنګه چې ما ذکر وکړو چې باچا خان پیرو خان تر باچا خان کتاب لکه مونږ لوستلی دی، زه به ځوانانو ته په آخر کښې دا خبره کول غواړم چې د اجمل خټک صاحب یو افسانه د دوه جنډې دا مونږ په دې سړي سرکلو کښې لکه ویلي ده، مونږ په دې مطالعه کړې ده، لکه دغه دې خامخا ولولي. د جذباتو حوالې سره او د سبق حوالې سره لکه دغه او د نننۍ دور کښې لکه موازنه دي چې دغه فرنګي دور او بیا نننۍ دور چې پښتون هغه وخت په څه قسمه مسلونه تېرېدو او بیا نن هغه څه قسمه مسلونه تېرېږي.
ډېره زیاته مننه ستاسې نه، زړه م غواړي چې تاسو سره ښې ډېرې خبرې وکړو، خو انشاءالله که ژوند و تاسو به بیا ما سره پروګرام کښې برخه اخلي او ښه تفصیل سره بیا خبرې کوو په دغه ستاسې دغه سټډي سر.
ډېره
مننه، ډېره مننه. اوریدونکو دا موږ سره نادیا خان، تاسو د دوی خبرې واورېدې، دوی چې د باچا خان کوم تعلیمي پروګرام دی د هغې لاندې دوی دغه مطالعاتي غونډې کې دوی خپله هم برخه اخلي او د دوی نور ملګري هم. د دوی سره مو خبرې کولې د مطالعې پر ارزښت باندې. همدې سره د ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسېږي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړي. د الله په امان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.